السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بچی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته تاثیر بولم په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز وای کاهن په افغانستان کې خپل مداخله بند کړي پاکستان به هم په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي د دې موضوع په اړه د چارو د کارپوهانو له نظر هم خبرې گئی او دا هم اوریدل چې افغان ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې تر هغه بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگټن د افغانستان ټول اساسي شرطونه ونه مني. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی سلاکار وای ل 2014 میلادي کال وروسته باید د افغانستان ګوندی هیوادونه په دغه وخت کې مداخله ونه کړي. د ناتو عمومي منشي وای د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسولیت په غاړه واخلي. او په بهرنۍ خبرونو کې به ووري چې د امریکا ولسمشر وای د سیکاري چې د ایران نوې جمهور رئیس لوی دي سره د خبرو اترو وختون کې دی. پوره خبرونه د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی سلاکار وای ل 2014 میلادي کال وروسته باید د افغانستان ګوندی هیوادونه په دغه وخت کې مداخله ونه کړي. په امنیتي او بهرنۍ چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي په دې شرط چې هند په افغانستان کې د قدرت خلا د ډکولو هڅه ونه کړي.
زموږ شرایط دا دي چې که هند په افغانستان کې د قدرت خلا د ډکولو هڅه وکړي نو موږ به هم هڅه وکړو. کله چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت خلا رامنځته سي نو ګاونډیان د ډکولو هڅه نه کوي. افغانان ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل سرنوشت په خپل وټاکي.
افغان حکومت مخکې تر دې په پاکستان تورونه لګول چې د دې هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. افغان حکومت هم درس په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغه یڅوي چې په افغانستان کې ورانکاري کارونه وکړي. د ناتو عمومي منشي وای د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسولیت په غاړه واخلي. افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسولیت اندرس فوګ راسموسن دغه راز دغه سرګندونی پرون په بروکسل کې د قرغزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایف سره په کتنه کې وکړي. خو راسموسن دغه راز د یو لوړ ستونزو یادونه هم وکړه.
ټول پوهیږو چې ستونزې به وي. د بیلګې په توګه د مخدره موادو قاچاق هم د افغانستان او هم د ګاونډیانو لپاره یوه اندېښنه انګېرل کېږي. په همدې خاطر موږ د مخدره موادو ضد ځواکونو روزنې ته په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې دوام ورکوو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې قرغزستان د ناتو یو مهم همکار دی. په تیرو لسو کلونو کې د ناتو د اکمالاتو په یوه برخه کې د قرغزستان له لارې افغانستان ته انتقال شوې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین د بي پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفین هغه وخت وژل شول چې غوښتلې تیر ماښام په چپې درې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستې حمله وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د ځمکني ترانسپورت د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو تفاهم لیک د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو په شپږمه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د قزاقستان د بیړنۍ حالاتو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. افغان او قزاقي چارواکي د یاد تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ودې لپاره ګټور بولي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني او پنځه اتیا پوله، یو یورو پنځه اوی افغاني او دیرش پوله، یو انګلیسي پاون نه اتیا افغاني او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني او پنځه پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني او پنځه شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه دیرش افغاني. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د برازیل ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د جاسوسۍ پر سر د راپورته شوې اندېښنو له امله واشنگټن ته خپل سفر ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ له خپلې برازیلۍ سیالې دلما روسف سره خبرې وکړې. ویل کېږي چې روسف د هغې مسلې د افشا کېدو پر سر په قهر شوې چې ګواکې د امریکا د ملي امنیت ادارې له خپلو همکارانو سره د ایمیلونو په اړه جاسوسي کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارني وویل اوباما له روسف سره په خبرو کې دې اړه خوشینی څرګنده کړه چې د امریکا لخوا د جاسوسۍ د ادعاو په برازیل کې اندېښنې راپارولې دي. امنیتی چارواکو په مصر کې د اخوان المسلمین ویان نیولی دی. جهاد الهداد پرون د قیری په شمال ختیځ کې په یو اپارتمان کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د اخوان المسلمین ملاتړي له څو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي. هداد د ټولنیزو شبکو له لارې د مصر د حکومت پر ضد ډیر فعالیتونه مخته یوړل او هم یې تل انګلیسي ژبو رسنیو سره خبرې کولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی به په کومو مواردو تورن کیږي. د ترکیې محکمې د هغو اتو تنو محکمه بیا پیل کړه چې د یو ترکیې ولس له ارمني خبریال پر وژنو تورن دی. د 200 په شاوخوا کې مظاهره کوونکي پرون په استانبول کې د محکمې مخې ته راټول شوي وو. د تورونو کسانو دوسیې وروسته له هغې بیرته پرانیستل شوې چې د استیناف محکمې وویل تورونو کسانو په مې میاشت کې په یوې جنایي دسیسه کې لاس درلوده. خبریال هیران دینګ په 2001 میلادي کال کې د خپلې اونیزې د دفتر مخ کې په قتل ورسید. د استانبول محکمې په 2012 میلادي کال کې یو تن چې په خپله د دینګ پر وژلو اعتراف کړی و په 30 کالو باندې محکوم کړ، خو نورو تورونو ته برات ورکړل شو. هغه د ترکیې د حکومت له انتقاد کوونکو څخه و اولې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د ارمنانو وژنې ډلې سي وژنې بللې. د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د ایران نوی جمهور رئیس له لودي سره د خبرو اترو غوښتونکی دی. باراک اوباما ژمنه وکړه چې که خبره داسې وي نو دی به یې وازمایي. د متحده ایالاتو ولسمشر د څرګندونې پرون د هسپانیې ویچلزون سره په مرکه کې وکړې. ولسمشر اوباما وویل د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت شته دی چې د هغه په وینا هیله من د ایرانیان له دې فرصت څخه ګټه واخلي. له دې وړاندې ولسمشر اوباما ویلي و چې له خپل ایراني سیال سره یې لیکونه تبادله کړي دي. په عینحال کې د ولسمشر اوباما او د ایران د جمهور رئیس ترمنځ د احتمالي کتنې راپورونه هم خپر شوې دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوریه په اړه د یو پریکړه لیک د مسوبې په اړه د اختلافاتو په ختمولو کې کومه نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا پیشنهاد شوی پریکړه لیک په یو کال کې د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې د پلان لپاره مهم ګڼل کیږي. ډیپلوماټانو ویلي چې امریکا، بریتانیا او فرانسې په ترسره شوی خبرو کې ټینګار کړی چې که سوریه د دغه پلان پر اساس عمل ونه کړي نو باید د دغه هیواد پر ضد اقدام وشي. خو روسیه یو ځل بیا د سوریه پر ضد د زور کارولو په اړه د هر ډول پیشنهاد مخالفت کړی دی. دغه اختلافات تېره ورځ په مسکو کې د روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم څرګند شول. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار وی کچیرته هند په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونکړي، پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې خپل لاسوهنې ته د پای ټکی کېږدي. د چارو کارپوهان دا په د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه د پاکستاني چارواکو رسمي اعتراف ګڼي.
دا یو واضح او خلاف د نړیوالو پرنسپونو یو اعتراف دی چې نړیواله ټولنه باید دې ته متوجه وشي.
ولسمشر کرزی او زلبیا ټینګار وکړ چې تر هغو بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگتن د افغانستان ټول شرطونه ونه مني. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان یو ریپورت چې لا نه دی خپور شوی د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د نارینه لخوا د ښځو پر وړاندې د زیاتیدونکو جنسي زور زیاتی خبر ورکوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای هیله لري چې تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړی وای چې موږ به په دې شرط په افغانستان کې د کومې ډلې مرسته ونه کړو چې هندوستان هم تر 2014 کال وروسته د کومې ډلې ملاتړ ونه کړي. په دې اړه نور له پیښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وای تم لرو چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونه د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. سرتاج عزیز وای چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر مهم او په وینا یې چې افغان ولسمشر ته د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو افادیت اور په ګوته کړی دی.
کردہ صاحب کے جب یہاں آئے تھے 26 اگست کو تو بہت اچھی بات چیت ہوئی فائنانس منسٹر نے میٹنگ کی جتنے
کرزے سے ابتدا اگست پش پگشت منٹا پاکستان ترا غلا انو لاغ سر مو ڈیری مهمه خبر اوش بھی مونگ ہا تو ویل جدل تخو بہرنی خلق زی اور ازی لومڑے انگریزان رغل بیا روسان رغل اولاد اس امریکان رغل دی تو بہم لڑشی مو خود ٹول مر دے پارے گاونڈیاں یو او یوزے اسی مونگ باید لیو بل سر خیاڑی کی ولرو نموڑی زیادہ کڑا چې پاکستان به تر 2016 میلادی کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونکړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا رکولو هڅه ونکړي
میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی شرط ہے کہ اگر ہندوستان نے وہاں پہ کوشش کی پاور ویکیوم کو فل کرنے کی پھر ظاہر ہے کہ ہم لیکن اگر
سما پہ خیال سمنگل پارا ہمدا شرط ہے کہ چیرتا ہندوستان پہ افغانستان کے دزواق دخلا دا ڈکول ہسا اکڑا نو بیا خکارا خبر دا چمنگ بہم ہسا کو خوزا ہی لمن یم چی بہرنی قوتونا او دا افغانستان گاونڈی ہی وادونا با افغانستان کے لاس وہاں نو نکڑی او پہ 2016 میلادی کال کے چی دا بہرنی زواکنو تروتر ورستا دزواق خلا را منستا کی گی دا غیر ڈکول ہسا بہو نکڑی افغانان دې پریښودل شي چې خپل لار په خپله غوره کړي سرتاج عزیز همداراز وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې له بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سید عالم مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه پالیسي لري د هغه په وینا پاکستان له ډېر پخوا راهیسې افغانستان ته د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسۍ له مخې ګوري چې یو غلط فکر دی
بنگال روالا تن پورے دا د سټریټیجیک ډیپ پالیسی لاندې د پاکستان خارجه پالیسی روانه ده او دا د ګورو چې د افغان خپل ملي اردو د افغان پولیس او بیا نړۍ
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته سرتاج عزیز د افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي وو او د سیمې په حالاتو او د افغانستان په وضعیت یې ورسره مفصلې خبرې کړې وې
د ذبیح الله شفق په رپورٹ کې مې واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هند دغلته د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونکړي پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې خپل لاسوهنه بند کړي او له هیڅ کومې ډلې ملاتړ ونکړي همدا مسأله مو په تیر خبرونه کې د سیاسي چارو له کارپو ودیر صافي سره مطرح کړه د سرتاج عزیز دا خبره چې که هند مداخله ونه کړي او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي خلا د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي د سرتاج عزیز خبرې آیا په دې معنی نه دي چې پاکستان اعتراف کوي چې په افغانستان کې مداخله لري
بالکل همداسې دا خبره ده چې د نړیوالو حقوقو نقطه نظره دولتونه مساوی حاکمیتونه لري دولتونه خپل حق د تعیین سرنوشت لري دولتونو په داخلي چارو کې نور دولتونه قطعا حق د مداخلې نه لري او په هیڅ بانه او که هغه مداخله کوي نو هغه بین‌المللي یا نړیوال مسؤلیت دوی ته راجع کیږي که سرتاج عزیز خوشو چې دا ویلي دي او موږ پرې پوهېدلو چې دا خبرې دي او دا بهتره ده چې ډېر په وضاحت اعتراف کړی دی چې موږ مداخله کوو افغانستان کې او کړم ده تر هغو چې هند مداخله کوي او دوی ورسره اړیکې لري نو دا یو واضح او خلاف د نړیوالو پرنسپونو یو اعتراف دی چې نړیواله ټولنه باید دې ته متوجه وشي او آینده د افغانستان کې مداخله د ګاونډیو هیوادو خصوصا د پاکستان د اعتراف په اساس باندې مخه ونیسي
افغانستان په اړه د پاکستان د دریز او د افغانستان د حالاتو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د څرګندونو په باب مو د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافي څرګندونې واورېدې
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړي
ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه بل امریکا سره امنیت تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگتن د افغانستان اساسي شرطونه ونه مني حامد کرزی ویل امریکا غواړي چې افغانستان دغه تړون ژر لاسلیک کړي خو که زمونږ د غوښتنو په اړه ضمانتونه را نه کړي دغه تړون به د اکتوبر میاشتې پورې چې وروستۍ نیټه ورته تعین شوې لاسلیک نشي بلکې دوی د افغانستان نوي حکومت نامه دزیر شي د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بیړنه لري. کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل واشنگتن غوښتل چې دغه تړون د روان کال په سر کې لاسلیک ته چمتو شي.
امریکایا قرارداد امنیتی را د مای هوت و
امریکایانو غوښتل چې امنیتي تړون د روان کال په هوت حمل او سور میاشتو کې لاسلیک شي. اوس دوی غواړي چې دغه سند په اکتوبر کې لاسلیک شي. موږ کوښښ کوو چې دا کار سم وشي. هغوی په دې کار کې بیړه کوي. زموږ فرق په دې کې دی چې هغوی بیړه لري خو موږ هیڅ بیړه نه لرو. افغان ولسمشر له امریکا وغوښتل چې باید د افغانستان څلور مهم شرطونه ومني ترڅو د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شي. د دغه امنیتي تړون په اساس په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. کرزی د افغانستان د امنیت د ټینګښت یقیني کول د افغان امنیتي ځواکونو دوام د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او د هیواد د ملي حاکمیت درناوی څلور شرطونه یاد کړل.
اگر تا ماه میزان او اکتوبر اینا زمانات های را که ما می خواهیم بر
که د میزان یا اکتوبر تر میاشت پوری هغه زماناتونه چې موږ اترې غواړو را نکړي یوه موافقه ته ونه رسیدو راتلونکي حکومت ته منتظر شي. د حتمی نه ده چې زه یې لاسلیک کړم. نوی جمهور رئیس راځي، انتخابات کیږي، هغوی د وسره لاسلیک کړي افغانستان او امریکا د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې واشنگتن غواړي چې دغه تړون ژر تکمیل شي ترڅو لویدیز پوځي پلان جوړونکي کافي وخت ولري چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته چې په پام کې درلودې هیواد نړیوال محارب ځواکونه ووزي د پاتې کېدونکو عسکرو چارې په سمه توګه تنظیم کړي.
رحمت افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه یې کړي دي لیکنې او تبصرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ښاغلي کرزي د ځوانانو غونډې ته په وینا کې وویل که امریکا زموږ د غوښتنو ضمانت را نه کړي امنیتي تړون نه لاسلیک کوو. ورځپاڼه د ولسمشر له خولې لیکي، حتمي نه ده دغه تړون دې زه لاسلیک کړم. انتخابات را روان دي او یو نوی ولسمشر راځي، هغوی دې له امریکا سره تړون لاسلیک کړي. سرنوشت ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې پوښتنه کوي، آیا له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډ د افغانستان له ګټو سره مرسته کولای شي؟ په سر مقاله کې راغلي، له امریکا سره امنیتي تړون د دې لپاره کیږي چې په افغانستان کې امن راشي، اقتصاد وده وکړي، د بهرنیانو د لاسوهنې مخه ونیول سي او افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. د لیکوال د معلوماتو له مخې، امریکا پرله پسې هڅې کوي چې د افغان حکومت شرایط کم او کمزوري کړي، نو له همدې امله تر اوسه پورې د امنیتي تړون لاسلیک ځنډول شوی دی. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان اساسي غوښتنې نه مني، نو افغانستان ته یوازې یو ځواب پاتې کیږي، هغه دا دی چې له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوو. د لیکوال په باور دا خورا خطرناکه پریکړه ده. موږ په داسې حال کې نه یو چې اوس دا ډول پریکړې وکړو. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې، امنیتي تړون د امریکا لپاره اساسي اهمیت لري، نو له همدې امله غواړي چې تړون ژر لاسلیک سي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان دولت د امریکا دغه حالات باید درک کړي او د دې لپاره چې د افغان لوري شرطونه ومنل سي باید دا تړون وځنډوي. دا سر مقاله په پای کې راغلي، د تړون د ځنډ له امله په امریکایي حکومت فشار راځي او اړ به شي چې د افغانستان غوښتنې ومني. محور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د کرزي له خولې لیکلي، له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک ته عجله نه لرو. په سر مقاله کې له ولسمشر کرزي څخه په نقل راغلي، کچېرې اوسنی حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو دا به راتلونکي ولسمشر کوي چې دغه غوره او په سودا کې د ګټې لپاره یو ښه معیار دی. مندګار ورځپاڼې لیکلي، ټولو ته روښانه ده چې د امنیتي تړون لاسلیک لپاره ټاکلي شرایط موجود دي. لیکوال سپارښتنه کوي باید په امنیتي تړون کې د خلکو نظرونه واخیستل سي. د امریکا لخوا د دې تړون لپاره اجرایوي ضمانت موجود وي. د لیکوال په باور اوس مهال د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره هیڅ ډول شرطونه نه دي مهیا شوي. هشت صبح ورځپاڼې خبر ورکړی، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په غیر رسمي خبرو کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی. ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له خولې لیکلي، کله چې له امریکا سره د امنیتي تړون مسوده بشپړه شي، نو د لویې جرګې له لارې به له ولس سره شریکه شي او که ولیدل شي چې په دې تړون کې د افغانستان ګټې په پام کې نه دي نیول سوي، نو بیا به له سره له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وشي.
د د ملګرو ملتونو سازمان یو رپورټ چلانه د خپور شوی د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د نارینه وو لخوا د ښځو پر وړاندې د زیاتیدونکې جنسي زور زیاتی خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دا رپورټ د یو شمیر افغان او لویدیځو چارواکو په حواله خپور شوی او یوازې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ رتبه چارواکو سره شریک شوی دی. د دې رپورټ ځینې جزئیات د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړي دي چې فرشته جرال زی اوروي.
ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه 90% هغه ښځې چې د دې رپورټ لپاره مرکې ورسره سوي ویلي چې د نارینه پولیسو لخوا جنسي تیری او زور زیاتی د پولیسو په لیکو کې یوه جدي ستونزه ده. هغو کسانو چې د ملګرو ملتونو دا رپورټ لوستی یا ورته رسېدلی نیویارک ټایمز ته ویلي چې لږ تر لږه 90% پولیسو ښځو ویلي چې هغوی په خپله د جنسي آزار او زور زیاتی قرباني سوي دي. یو شمېر ښځو حتی ویلي چې جنسي تیری ورباندې سوي خو د دوی شمېر ډېر زیات نه دی. په عمومي ډول دا رپورټ د افغانستان د ملي پولیسو په اړه داسې یو تصویر ورکوي چې پاره کې شذې په دوامدار ډول د خطر سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز وایي سره لدی چې دا رپورت د ټولو لپاره نه دی خپور شوی او نه هم دوی ته ورسول شوی، خو تر دې مخکې د اکسفام او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورټونو کې هم د پولیسو شذو ستونزو ته اشاره شوی و. خو په دوه مخکنیو رپورټونو کې د شذو په وړاندې په ځانګړي ډول د جنسي آزار او زیاتی مسله ډیره نه وڅېړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر غلام مشتبه پتنګ ویلي چې په رپورټ کې د راغلو خبرو په اړه شک لري. پتنګ چې د کورنیو چارو وزارت ته دغه رپورټ ورسول کېدو په وخت مسؤل ویلي چې د رپورټ تر لوستلو وروسته یې یو هیئت ته د څېړنې دنده سپارلې وه. خو د پوینا هیڅ شذینه پولیسي چې د دې هیئت خبري ورسره کړي دا مسأله نه ده منلې. نیویارک ټایمز د پتنګ په حواله لیکي کچېرې پر کومې افغاني پولیسي تیری کېږي او یا د جنسي زور زیاتی سره مخامخ شوی وای نو غوی به حتمی خبر ورکړی وای او پټه خوله نه پاته کېدلی. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی نن آزادی رادیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې پر پولیسو ښځو د جنسي زیاتی او آزار دغه رپورټ ورته رسېدلی، خدای هم فکر کوي چې په ارقامو او خبرو کې مبالغه شوې ده.
دغه راپور چې اوس یو څه موضوعات خپور شوي دي زموږ د جدي مطالعې لاندې قرار لري، خو دا به ډېر مشکل چې دا ومنو یا ډېر د مبالغې نه لرې نه چې دا ومنو دا وی افیسره یا نوې افیسره دا مشکلات ده. خو دا به ډېر ژر دا نه سو منلې. د ښځو وضعیت په پولیسو کې ډېر بدلون راغلی، تغییر کړی دی. د اقل د یو کال رئیسی هغه مسایل چې ضرورت ول لکه ځایونه ورته او نور خپل محیط چې څنګه محیط دی غواړي داسې محیط جوړ شي هغه دا کار شوی دی. خو هغه مسایل چې ډېر په شدت او مبالغې توګه باندې په دغه راپور کې مطرح شوي دي او یا دغه جزئیات چې اوس راوتي مطبوعاتو کې نو وخت نه ډېر ژر شته هغه ومنو. موږ خپل مطالعه او بررسي لرو، موږ خپل نهادونه شته چې هغوی ګوري د ښځو وضعیت باندې همېشه کار کوي.
صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل چې د ښځو پولیسو د وضعیت د لاښ کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري چې یوه برخه یې د هغوی د شمیر زیاتول دي. صدیقی وویل د پلان پر اساس به د راتلونکي کال تر پایه د ښځو پولیسو شمیر لسو زرو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دغه رپورټ د برابرولو لپاره د 10% ښځو پولیسو سره خبرې کړې دي، خو نه غواړي چې جزئیات مطبوعاتو ته خبر کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو مسؤل جورجیتا ګانن ویلي چې دوی د کورنیو چارو د وزارت سره کار کوي ترڅو د پولیسو ښځو په وضعیت کې شوالې راسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ښځو د حقوقو د یو شمېر مدافعینو په حواله وایي چې د افغانستان پولیس ښځې د تنبیه کېدو څخه ویره لري، نو ډېره ګرانه ده چې د دغسې مسایلو په اړه خبرې وکړي، په ځانګړي ډول کله چې په دغسې پیښو کې د هغوی کوم قومندان یا د هغه نږدې ملګري لاس ولري. هغه ښځې چې ټایمز خبرې ورسره کړي وایي ویره لري چې د شکایت په صورت کې به له دندې وایستل سي او یا به د خپلو کورونو څخه ډېرو لورو ځایونو ته د وظیفې لپاره واستول سي، نو پټه خوله پاته کېدل غوره ګڼي. د افغانستان په ختیځ کې بیا پولیسي ښځې نیویارک ټایمز ته په دې شرط چې نوم یې وانه اخیستل سي ویلي، زه په پوسټ کې له شلو کسانو سره یو ځای کار کوم او یوازنی ښځه یم. څو واره مې د خپلې تبدیلې غوښتنه وکړه خو ونه منل سوه. هر وخت چې کار ته راځم نارینه سپکې ټوکې را باندې کوي، خو زه څه چاره لرم. دا پروان کال کې دریم رپورټ دی چې په افغانستان کې د ښځو پولیسو د ناوړه وضعیت پړخ پریږي او د جنسي آزار په شمول د هغوی پر مختلفو ستونزو خبرې کوي. په دې اړه په یو رپورټ کې چې د اکسفام نړیوالې ادارې خپور کړی و ویل شوي چې د ښځینه پولیسو د شمیر کموالی په افغانستان کې د نورو ښځو د وضعیت لپاره هم ناوړه اغیز لري. د اکسفام دغه رپورټ په حواله په افغانستان کې زیات شوزه د کورنی تشدد سره مخامخ دي، نو دغه شوزه کولای شوی چې د نارینه په پرتله د پولیسو شوزه سره خپل ستونزې په اسانۍ شریک کړي وای.
د کندهار د خاکریز ولسوال وایي دغه ولسوالۍ ته دولتي ادارې د نه پاملرنې په وجه له خپلې دندې استعفا ورکوي. ولسوال دغه راز پر کندهار والي تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر یې دغه ولسوالۍ له پامه غورځولې. خو د کندهار د والي وایند دغه تورونه بې ځایه ګڼي او وایي چې ولایتي اداره تل هڅه کړې تر څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. لسیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد یوسف د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تیر یو کال راهیسې دغه ولسوالۍ له د پرته د قضا څارنوالۍ روغتیا او په نورو برخو کې مامورین لري. د ولسوال په وینا ولایتي اداره په خاص ډول کندهار والي له د سره شخصي ستونزې لري او په قصدي ډول یې دغه ولسوالۍ له پامه غورځولې. د ولسوال په وینا په وار وارې د خپلې ولسوالۍ لپاره د مامورینو د مقررېدو غوښتنه کړې خو د په وینا ولایتي ادارې مرسته نه ده کړې. د نوموړي په وینا له دې وجې غواړي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي.
یعنی تاسو وګورئ د خاکریز ولسوال ته د هیڅ امداد په دې یو کال کې هیڅ توجه نه ده کړې. د خاکریز نوم یې نه دی اخیستی. زه هیڅ مامور نه لرم، یوازې په ولسوالۍ کې ناست یم. زه ما او زما یو دوه ملګري بایګاټان، شخصي بایګاټان چې په شخصي معاشو مې درولې دي. دا ولسوالی دا تعمیر ساتنه دا اسکر غوشتل کیږي. زه یو اسکر نه لرم. که یو کشنی طالب راشد ما څخه ولسوالی په ودا قنی ولای شي، کدا والی و په قندار کې د قندار اداره فلج ده. عزیزانو در رئیس صاحب جمهور ته ودرېږي، خدای پار ورته ونیسي چې دغه والی صاحب د قندار اداره فلج کړي ده. ار اداره فلج ده، راشي معرف وګوري، معرف فلج دي.
بلخوا د کندهار د والی ویان جاوید فیصل دغه تورونه بی ځای بولی او وایي چې ولایتي ادارې تل هڅه کړي څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. فیصل د ولسوال د استعفا په اړه وویل چې دا د هر چا شخصي حق دی چې غواړي په دولت کې کار وکړي او یا یې ونه کړي.
د ولسوال صاحب اندیښنه تر یو حده بالکل ځای ده. رښتیا هم څومره چې ښایي هومره په دغه ولسوالۍ کې کار نه دی سوی، ولې زموږ هغه د پلان سره سم پلان چې کوم درلود لري حکومتداري نیمه له کندهار ښار مشروع کړله، وروسته بیا حکومتداري دغه کړې و نږدې ولسوالۍ په هغه ځای ده چې ټنډو ژړلي او پنجوایي او میوان دغه ساحې وې، او تر هغه وروسته هم پسې ځینو شمالي او سرحدي ولسوالۍ ته وغځوله. خاکریز هم په دغه ولسوالۍ کې دی، څنګه کارونه سوي دي. هلته د ملي پیوستون پروګرام هم موږ لرو، شورا جوړه سوې ده سلطستان د ځینو ریاستونو چې ډېر ضروري دي، د هغوی استازي یا مدران لېږل سوي دي. کار پر کوو چې د قضا د برخې مامورین هم ورته ولېږل سي.
تر دې مخکې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي و چې د دغه ولایت د لیرو پرتو ولسوالیو ملکي ادارې سکوت یا د حکومت د نه پاملرنې له امله د دغه سیمو خلک آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي هم نه لري.
د پاکستان په سرحد کراچۍ کې داسې ښکاري چې د نوي صدر اعظم د امنیت ټینګېدو حاصل له ناکامۍ سره مخامخ شوي. په دې ښار کې تیر کال د حکومتي سرچینو په وینا تر 2000 ډېر کسان وشل شوي دي. احمد شیبر په ریپورت لري.
د پاکستان په ستر ښار او مهم تجارتي مرکز کې د امنیت ټینګېدو تازه عملیات له غوښتنو سره مخامخ شوي دي. په کراچۍ کې اوسیدونکو خبريال توصیف احمد خان وای ستونزې په اسلام آباد کې د کراچۍ د سیاسي ډلو خبري مني. پښکارته د عملیاتو د ملاتړ خبري کوي، د خلکو وشل او جنایتونه غندي، خو کله چې پولیس او ملیشا عملیات کوي او د دوی یو شمېر ملاتړ او مشران نیسي بیا دوی جنجال جوړوي. له بده مرغه امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې او هلته رسنۍ هم د دوی پر دلایلو استدلال کوي چې له دې سره دغه ډول پوځي عملیات ناکامي شي. د رواني میاشتې په پیل کې د سر اعظم نواز شریف په لارښوونه د کراچۍ په ښار کې عملیات پیل شول. نواز شریف وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې په کراچۍ کې له سیاستوالو او سوداګرو سره سلا مشورې وکړي. خو د دې سربیر هم عملیات وروسته تر دې له ستونزو سره مخامخ شول چې پولیسو په کراچۍ کې د ایم کیو ایم یا متحده قومي تحریک یو جګپوړی مشر د سپتمبر په 10مه د شپې مهال ونیو. د دوو پولیسو د وژلو په تور د پخواني وکیل ندیم هاشمی لنیولو وروسته په سهار په کراچۍ کې شخړې پیل شوې. د کراچۍ تلویزیونونو داسې تصویرونه ښکاره کړل چې خلک موټر لوټي او د خلکو شتمنۍ چور کوي. توصیف احمد خان وای په کراچۍ کې بیا امنۍ د فرقي شخړو له امله پیدا شوې دي. همدارس د طالبانو ملاتړ ډلې شته. د یو شمېر نور مسلمانو ډلو حالې ځلې هم په دې شهر کې روانې دي او د ستونزو د هواري لپاره د پوځ او حکومت هڅې هم آهنګ نه دي.
پاکستان وې اقتدار کا سرچشمه
په پاکستان کې منتخب حکومت د واک سرچینه نه ده. د هغه پر ځای واک د پوز او طالبانو په ګډون د نورو ترمنځ ویشل شوی. له دې عمله د ستونزو په حل کې پرمختګ نه کیږي. دغه کار دا ځل هم وشو، خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې محرر نعیم حسین په دې باور دی چې په ښار کې اصلي ستونزه د پولیسو ده. پولیس ډېر سیاسي شوي دي، پر هغوی دا تور پورې کېږي چې بې طرفه نه دي، نو له همدې امله داسې نه ښکاري چې په تېرې یوې لسیزې کې چې کوم عملیات شوي دي دا ځل به دا عملیات له هغو بیل وي. نعیم حسین زیاته کړه چې په کراچۍ کې سیاسي ډلې اوس خپلې وسلوالې ډلې لري او ځانونو ته یې ډلې جوړې کړې دي څو د دوی ګټې خوندي کړي. په پاکستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې وویل چې په دغه ښار کې د خلکو د وژلو پیښې په وروستیو کې یو دم زیاتې شوې. دغه کمیسیون په جولای میاشت کې رپورټ ورکړ چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ